د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو په دې خبرونه کې بعد افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو د خپل نورو ټولو همکارانو په مرسته تازه معلومات وړاندې کړم. زه فرشته جلال زیم د خبرونه مو تر درو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په خبرونو کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د اوکلاهوما ایالت کې د سخت باربوکي له امله د مړو شمیر یو نوی تنو ته رسیدلې. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو څارونکو تمه لري چې د هغو کاندیدانو لیست به اعلان سي چې د سیالیو لپاره یې کاندیدی تصویب شوی ده. د اسرائیل پوځ وایي د جولان په لوړو کې د دوی پر وی غزمه د سوریې لخوا ډزې شوې دي. په خبرونه کې د رپورټونو تفصیل به ورسره درته وړاندې سي. اول د دې ساعت مهم خبرونه د افغانستان کورنی خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي.
د کورونی چارو وزارت د کناډا له هغه پریکړه هرکلې کړې چې طالبان او حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامل کړي. د هرات چارواکي وایي چې و پولیس د سړک ته غاړې د ماين په چاودنه کې وژل سول او نه په افغانستان کې امنیتي ادارو غوښتي چې د خبري اعلان او امنیت ته ډیر پام وکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورونی چار وزارت د کناډا د حکومت د هغې پریکړې چې طالبان نوډله او د حقانی شبکې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي هرکلې کړي. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا مسولین ویلي چې له دې پریکړې سره سره به له وسله والو مخالفینو سره د سولې لپاره خپل حل د سولې خبرو لپاره خپل حل ځلو ته دوام ورکړي. د کناډایي رسنیو د راپورونو لمخې د کناډا د عامه مسؤلیت وزارت پریکړه کړې چې د کناډایي وګړو د خوندیتوب لپاره طالبان او حقانی شبکې د هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. طالبان لا تر اوسه په جاړه څه نه دی ویلي. په جاړه نور حال پروان خبرونه کوي. د لیسی د هرات چارواکي وایي چې و پولیس د سړک ته غاړې د ماين په چاودنه کې وژل سول. د هرات امنیه قمندانې ویان عبدالوف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجه د هرات په چشت ولسوالۍ کې وسوه. خو د فراس میز چارواکي وایي هم د یو امنیتي پوسټ د څلور پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراد والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ دا پیښه تاییدوي او وایي چې دا کسان په بالابلوک ولسوالۍ کې د پوسټ د یو پولیس د ملګري لخوا وژل شوي دي. خو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه جوړ کول شوي. ښاغلی ژوندۍ وایي چې د دې پیښې اصلي عامل له سیمې تښتېدل دي. نوی په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په کاپیسا ولایت کې د یو خبريال پر وژنې خوښنه شولې. د دې ادارې مسؤلینو په یو خبرپاڼه کې د هیواد امنیتي ادارو غوښتي چې د خبريالانو امنیت ته ډیر پام وکړي. محسن هاشمي د صدای نجراب رادیو تخنیکی همکار او د څو تفریحي خبرونو وړاندې کوونکی و چې نو نسوره مخکې تشتول سوی وو او تیر ورځ مړې له کور سره نږدې پیدا شو. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې د محمد نسیم په نوم یو خبريال وژل سوی وو. نه دغه وژنې د اندېښنې وړ بللې دي. او د افغانستان د کورونی چار وزارت له نږدې 2000 ځوانانو څخه د پولیسو په لیکو کې د جذب لپاره ازموینه واخیسته. په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مشر سید نور الله ځل ازادي راډیو ته وویل چې دوی به یو ول سوه کسان جذب کړي چې شپږ سوه د پولیسو د اکاډمۍ او 500 نور به ترکیه ته د لنډمهاله مسلکي زده کړو لپاره ولیږي.
د سکه د لپاره مون 1500 نفر د ساتنمنۍ د تحصیل د لپاره جذبو او د ترکیه ته نیو او 500 نفر د خپل څلور کلن لسانس تحصیل د لپاره اکاډمي د لپاره نیسو.
د شاغلی ځل په خبره د غزوانان د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه دي او ټول د ولسم ټولګي څخه فارغ سوي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ له 1401 اتیم لبرسکال څخه تر دې مهاله اول زر ځوانان له لوړو او منځنیو مسلکي زده کړو څخه فارغ کړي. دا د افغانستان خبرونه جنرال کوزي در سره د سیمې او نړۍ په خبرونه کې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو په اوکلاهوما ایالت کې د سخت باد بوړکۍ له امله چې د باد سرعت په ساعت کې تر 360 کیلومتر پورې رسیده زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او د غراس کورونو او ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د دغې باد بوړکۍ عرض شاوخوا 1 کیلومتر و او د دوشنبې په ورځ د اوکلاهوما ښار د مور ښارګوټی وزاپه. د باد بوړکۍ له امله یو شمېر ودانۍ او کورونه بیخي له منځه تللي او موټرونه یې په سړکونو کې په بل مخ اړولي او ویجاړ کړی دي. د اوکلاهوما ښار د روغتیایي څېړنې مرکز د دوشنبې په شپه وویل د خرابو څخه نور 40 مړي هم راایستل شوي او د مړو شمیر یو نوي ته پورته شو. چارواکي وایي په قربانیانو کې لږ تر لږه 40 کوچنیان دي. جمهور رئیس باراک اوباما په سیمه کې د ستر مصیبت حالت اعلان کړی دی. د ایران د جمهور رئیس د انتخاباتو څارونکو تمه لري د هغو کاندیدانو لیست به اعلان شي چې د سیالیو لپاره یې کاندیدی تصویب شوې ده. ټاکل شوې چې شورای نگهبان نن د جمهور رئیس لپاره د کاندیدانو لیست د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي او وزارت دوی ورځې وخت لري چې لیست په ډاګه کړي. کله چې د کاندیدانو لیست اعلان شي هغوی کولی شي چې د جون د 14 انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي. شورای نگهبان د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې په فزیکي لحاظ کمزور کسانو ته د جمهوري ریاست په سیالیو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځینې څارونکي وایي د شورای نگهبان دا پریکړه 80 کلن پخوانی جمهور رئیس علی اکبر رفسنجانی ته متوجه ده چې ممکن هغه هم ځان کاندید کړي. دغه شورا د جمهوري ریاست په سیالیو کې ښځو ته هم د ګډون اجازه نه ده ورکړي. یو ایرانی ډیپلوماټ وایي حکومت له ارجنټاین سره تفاهم تر رسیدلی چې د دې هیواد په مرکز بوینس آیرس کې د یهودیانو په یو مرکز کې د 1940 کال بمی چاودنې د تحقیقاتو لپاره د حقایقو موندلو یو کمیسیون جوړ کړي. د هغه مهال حملې کې 15 کسان وژل شوي ول. د ارجنټاین څارنوالانو ویلي د ایران د اوسني دفاع وزیر احمد وحیدی په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني او اوسني ایراني چارواکي په دې پیښه کې په لاس درلودلو مشکوک دي. په بوینس آیرس کې د ایران د سفارت شارج دافیر علي پاکدامن د دوشنبه په ورځ ویل د تفاهم سند د یک شنبه په ورځ ایران حکومت تصویب کړ. دا سند د ایران پارلمان ته نه دی وړاندې شوی. د اسرائیل پوز وای د جولان په لوړو کې د دوی پر یوې غزمی باندې د سوری لوري ډزې شوې دي. پوز په ویلامي کې ویلي په دې حمله کې یو موټر ځانمن شوی خو مرګوب لنه درلوده. د اسرائیل پوز وای د دوی غزمی په دقیق ډول متقابل ډزې کړې او لکم ځای چې پر دوی ډزې شوې وي هغه په مستقیم ډول وشتل ده. دا پیښه د دوشنبه د شپې او سه شنبه د ورځې ترمنځ شوې خو د اسرائیل د پوز په ویلامي کې په دې اړه زیات څرګندونه نه دي شوې. د سوری د کورنۍ جګړې خال خال ډزې کله ناکله د جولان په لوړو چې اسرائیل په 1980 کال کې اشغال کړی لګیږي. اسرائیل سی انګیری چې دا ډزې تصادفي دي خو پوزې په څو مواردو کې ځواب ورکړی. په عین حال کې راپورونه وایي د لبنان پر شمال کې د سوریې د ډزو له امله 9 کسان ټپیان شوي دي. چین وایي شمالي کوریا هغه شپاړستانه چینایي کب نیونکي خوشي کړي چې دوی ونې وړاندې له 2 کوچنیو بیړیو سره نیولې ول او د پیسو غوښتنه یې کړې وه. د چین د خبر رسولو دولتي اژانس سینهوا نن وویل کب نیونکي چین ته پر لار دي. د بیړیو خاوندانو هم د دې کسانو خوشي کېدل تایید کړي او وایي چې د کب نیونکو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي. د بې کښتۍ خاوند د چین له تلویزیون سره په خبرو کې وویل د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره کوم شرایط نه وي ښودل شوي او پیسې هم نه دي اخیستل شوي. دوی ټول خوشي شول. ما ته نن په سیمه ییز وخت د سهار په 3:55 دقیقو د کښتۍ کپتان ټلیفون وکړ او راته وویل چې دوی خوشي شوي. کښتۍ هم خوشي شوې ده. زه خوښ یم او دا کار زما له توقع نه پورته دی. کښتۍ خوشي شوي او کب نیونکي کولی شي په امن ډول وطن ته راستانه شي. دا ډېره ښه خبره ده. د دغه مسلې پر سر د شمالي کوریا او د دې هیواد د ستر متحد او ملاتړي چین ترمنځ اړیکې چې د پیونګ یونګ د اټومي پروګرام پر سر خپړ شوي نور هم خراب شوي ول. او وروستۍ خبر دا چې د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی وای د آرام سمندر کوچنی هیواد وانواتو د ګرجستان د بلتون غوښتون کې سیمې ابخازیا پر رسمیت پیژندنه بیرته واخیسته. ساکاشویلی چې پروانې ونې کې په تالین کې د آسیا پاسفیک د اوبو نړیوالې غونډې په څنګ کې د وانواتو له صدر اعظم موانا کاراکس کالوسیل سره خبرې وکړې. د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ د وانواتو چارواکو د ابخازیا په اړه خپل دریز بدل کړی. ابخازیا چې په 1990 لسیزه کې له ګرجستان سره جګړه پیل کړې وه په 2000 کال کې له دې هیواد سره له ویلنډې جګړې وروسته خپلواکي اعلان کړه او روسیه لومړنی هیواد و چې پر رسمیت پیژندلې وه. په 2011 کال کې د وانواتو هیواد په ګډون یو محدود شمېر هیوادونو د روسیې لار تعقیب کړه. ساکاشویلی د وانواتو هیواد پالیسي تاریخي وبلله او وایي دا په سیاسي ډګر کې د روسیې لپاره ستره ماتې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ساعت 2:00 او 3:00 د آزادی رادیو ده. دوستانو په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې د ترورستانو یو څلور کسیزه ډله یې نیولې ده. کسانو غوښتل چې په کابل او ولایتونو کې پر قاضیانو حمله وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي یانکوبش پر افغان دولت ژغ کړی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د قانون د درناوي وسی او عملی دي سي. په همدې خبرونه کې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د شدید جګړې حال درکو.
بهرني او داخلي ټول مخالفین شامل دي چې چچنیایي او عرب او پاکستاني ایراني د ټول راغلي.
بعد خبرونه کې به د کابل چاپ ورسپانو ته ځغلنده کتنه ولرو. په همدې خبرونه کې تاسو ته د سپورت ونیس پروګرام وړاندې کوو او د کور کلی پروګرام. د افغانستان حکومت په وروستیو کې وویل چې په دغه هیواد کې د قاضیانو او قضایي سیستم کې د لوړ رتبه کارکونکو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. نن د کورنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې یو څلور کسیزه تروریستي ډله نیولې چې غوښتل یې په دغه ښار او ولایتونو کې د عدلي او قضایي چارو پر لوړ رتبه مامورینو، پر قاضیانو او پر محاکمو باندې حمله وکړي. چارواکي وایي هغه کسې هم نیولې چې څه موده وړاندې د لوګر په مسینک سیمه کې درې پولیس وژلي وو. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په خپل رپورټ کې د دغو دواړو مسئلو جزئیات وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه اسناد او شواهد چې دوی له یادې تروریستي ډلې سره نیولې دي ښکاره کوي چې دوی په مستقیم ډول په پاکستان کې میشتو د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې درلودې. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل چې دغه څلور کسان د تروریزم پر ضد مبارزې ریاست مسؤلینو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې نیولې دي. هغه زیاته کړه یادې ډلې غوښتل د افغان دولت په عدلي او قضایي ادارو باندې حمله ترسره کړي.
د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو په یو لړ عملیاتو کې یوه ډله تروریستان چې غوښتل یې په تروریستي حملو سره ملکیان ووژني نیولې دي. زیات شمېر اسناد او مدارک شته چې نیول شویو کسانو غوښتل پر یو شمېر قاضیانو باندې حملې وکړي.
ښاغلي دانش زیاته کړه چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. دغه ډله په داسې حال کې نیول کیږي چې حکومت د ملي امنیت په شورا کې د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د هیواد په ناامنه ولایتونو او ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو د کار لپاره د امن فضا برابره کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د قاضیانو د امنیت لپاره لا وړاندې او امنیتي قطعه جوړه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسې هم نیولې ده چې څومره د وړاندې د لوګر د مسینک د قطعې درې پولیس وژلي وو او رینجر موټر یې ورنه وړی وو. د کورنۍ چارو وزارت د دې ډلې له نیولو څخه په داسې حال کې خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو ګواښ کړی ده چې د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو باندې به حملې وکړي. یو میاش وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په څرنوالۍ او محکمې باندې حمله وکړه چې د څو تنو قاضیانو او څرنوالانو تر څنګ پکې یو شمېر ملکي خلک ووژل سول. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام درته لرو او د سپورت اونیس پروګرام. د ازادي راډیو کته څنګه غواړي چې هره ورځ د انټرنیټ لاري واوري نو تاسو کولای شئ چې په ډیره اسانۍ د ازادي راډیو ویب پاین ته ورسئ www.azadiradio.com. دلته تاسو کولای شئ چې په مستقیم ډول یا آنلاین د ازادي راډیو خبرونه واوري او همدارس که هر خبرونه در څخه پاتې کیږي او تاسو غواړي چې لسره واوري تاسو کولای شئ د پروګرامونو مهالويش او د هغه ورځ په اساس خپل پروګرام پیدا کړی. که غواړئ په ټویټر او پر فیسبوک باندې ازادي راډیو پیدا کړی همسته که انټرنیټ لري تاسو یې کولای شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکو بش لخوا په یو اعلامیه کې ویل سوي چې په افغانستان کې له ښځو سره د تشدد د مخنیوي د قانون دی درناوی وسی او دغه قانون دی عملی سي. اوس مهال د افغانستان ولسی جرګه د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون په سر باندې بحثونه کوي. دغه قانون د جمهور رئیس حامد کرزی په لخوا لاسلیک شوی او د فرمان په توګه عملی شوی دی. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دوی غواړي چې د قانون په ولسی جرګه کې تصویب سي ترڅو دغه قانون بدلیدل د راتلونکو حکومتونو لپاره اسان کار نه وي. په دې قانون کې د کم عمر نجونو ودول اجباری ودونه او د شوز وهل تکول جرم ګڼل سوی او عاملینو ته د سزا یادونه سوی ده. خو دا چې په ملي شورا کې پر دغه مسایلو باندې اختلافات د نظر موجود دي، خو که چیرې ملي شورا د قانون تصویب نکړي نو د یونامه او نړیوالې ټولنې خبرګون بچوي. په دې اړه احمد زبیر رجمن په کابل کې د یونامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کومک د دفتر د ویاند نظیف الله سالارزی سره مرکه کړې ده او په پیل کې پر همدې مسله د یوناما د عکس العمل پوښتنه کړې ده. ښاغلی سالارزی وایي
د مرګونو ملتونو سازمان ته افغانستان کې پر دې ټینګار کوي چې افغان چارواکي خپل حادثې د هغه قانون لپاره چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د منځه وړي دا په دغه لپاره خپل حادثې ډیری کړي ډیری څو دا قانون بشپړ کړل پر شي افغانستان کې او دا هغه ژوند دي چې افغانستان د نړیوال ټولنې سره کړي. او ای قانون ایقاف افغانستان که آغا دودونه چه ده خوز پوغان ده یعنی مزیر ده خوز ده پارخنه ده او ده پخواه که آغا تاوتریخواله چه خوز و سرحر او رست بزن که مخامخی گی آغا ده پوغان ده خواندی ساتی او دای نه یوازې د خزو د نجونو لپاره په افغانستان کې ګټور دی بلکې د افغانستان د ټول ټولنې لپاره به یو مفید قانون وي.
ځینې وکیلان د دې قانون ځینې مادې د اساسي قانون او د اسلامي اصولو پر خلاف بولي. د یوناما موقف په دې اړه څه دی؟
افغان حکومت په 2023 کال د جولای په میاشت کې د نړیوال ټولنې سره د هغه د توکیو د دوه اړخیزه حسابدهۍ په چوکاټ کې یو شمېر کلیدي موخو باندې هوکړه کړې ده او په هغه کې یو برخه ده چې خطي وکولای شي په افغانستان کې په بشپړ ډول د خپل اقتصادي، ټولنیز، مدني، سیاسي او فرهنګي حقوقو نه برخمن شي او د دې لپاره چې نړیوال ټولنه ته وښودل شي چې افغانستان په خپل ژمنو عمل کړی دی یو اساسي شاخص هم د امدې قانون مدلل تطبیقېدل دي.
څه فکر کوي کچیر ملي شورا دغه قانون رد کړي نو د نړیوال ټولنې یا د نامه په مرستو به څنګه زولري او څنګه؟
جورې یوناما او د پخوا کې د مزدور ملتونو د ښځو اداره چې یو ان وومن ده دوی د نړیوالو تمویل کوونکو نه غوښتلي دي چې د افغانستان د حکومت سره د هغه ژمنو د پوره کولو کې چې په دې توکیو په دوه اړخیزه حسابي شوکار کې کړي دي د په برخه کې سمرسته وکړي او په ځانګړي ډول په هغه برخو کې چې جنسیتي برابري ده د ښځو پیاوړتیا ده او د خپل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځه وړلو قانون تطبیق دی. په دې برخو کې مختلف دي چې نړیوال ټولنه د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي.
نو که چیرې دغه تغیرات په قانون کې راشي چې ځینې غوښتنې یا دغه ژمنې ماتې شي نو څه تاثیرات په مرستو لري له افغانستان سره د یوناما یا د نړیوال ټولنې ستاسو په نظر؟
د نړیوال ټولنې هم د افغانستان په دې اړه باندې واضح او صادق ده چې افغان حکومت د ښځو د حقوقو د درناوي لا ډېر کی او هغه مسله ده چې د مرستو په برابرولو کې د افغانستان لپاره هم کولی شي تاخیر وکړي.
دا په افغانستان کې د یوناما د دفتر لوایاند شاغلی سالارزی سره د احمد زبیر اجمن مرکه په همدې موضوع کې په پاتاسو سو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د جمهور رئیس حامد کرزی په فرمان نافذ شوی وو او له څو کلونو راهیسې د افغانستان په محاکمو کې عملي کېده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې کچېرې دغه قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب نسی نو دا به په افغانستان کې د حکومت یو ستره لاسته راوړنه او د ښځو د حقونو په برخه کې یو مهم پرمختګ په بوله وکړي. په همدې ارتباط د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی د کابل شهر د امن یو کورته تللې ده او هلته د یو شمېر داسې ښځو سره خبرې کړې دي چې وایي د دوی دوسیې نه څېړل کېږي. په دغو امن کورنو کې اکثره هغه کسان هغه ښځې دي چې د کورنۍ تشدد او یا د نورو ټولنیزو ستونزو له مخې له خپلو کورنو څخه وتلې دي او دلته یې پناه اخیستې ده. دوی شکایت کوي چې چارواکو له رسنیو سره د خبرو کولو بندیز هم ورباندې لګولی نو دوی نه کولای سي چې د مطبوعاتو سره خبرې وکړي او نه هم د دوی دوسیو ته پاملرنه کیږي. ناجیه ساپی په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې د امن په کورونو کې یو شمېر ښځې د خپلو امکاناتو او په وخت د خپلو دوسیو نه څېړلو څخه شکایت کوي، په کابل کې د ښځو چارو وزارت اوس مهال بندیز لګولی چې یادې ښځې د خپلو ستونزو په اړه له رسنیو سره خبرې وکړي. څو تنو ښځو چې د کابل د امن په خونو کې اوسیږي او نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوسیې په وخت نه څېړل کېږي او له روغتیې ستونزو سره مخامخ دي. یو مېرمن چې ویلې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د کابل په امن کور کې پناه اخیستې، ازادي راډیو ته وویل شاوخوا یو کال کېږي چې د امن په کور کې پناه اخیستې ده. هغې پرته له دې چې د خپلې دوسیې په اړه جزئیات ورکړي وویل زموږ ستونزه نه هوارېږي. یوې بلې مېرمنې وویل چې د امن په کور کې د درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې نشته او له دې سربېره باید ښځو او نجونو ته د سالم مصروفیت زمینه مساعده شي. خو د ښځو چارو وزارت بیا د دغو ښځو خبرې ردوي او وایي چې په 1991 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي له 100 ډېرې قضیې سرنولۍ ته لیږلې او ټول په وخت څېړل شوي دي. د ښځو چارو وزارت مرستیالې مشګان مصطفوي ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت په امن کورونو کې د دې ترڅنګ چې نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي، د دغو ښځو دوسیې هم په خپل وخت سرنولۍ محاکم او له پولیسو سره یوځای په ګډې همکارۍ سره پرمخ وړي دي.
البته ځینې قضیې دي چې هیڅ د حل لار نه لري او له کلونو راهیسې پاتې دي، ځکه چې د دغو ښځو ژوند په خطر کې وي. نو نشو کولی چې کوم کار ورته وکړو، خو زه د لسګونو قضیو شاهده یم چې راغلي، حل شوي او بیرته تللي دي. ټول همداسې نه دي چې له کلونو راهیسې پاتې وي. ځینې داسې کسان هم شته چې په درېو یا شپږو میاشتو کې قضیې حل شوي دي، خو موږ هم د همدې قضیو د انسجام او همغږي کمیټې سره یو ځای د قضیې تعقیبوو چې نور دلته قضیې د ډېر وخت لپاره پاتې نه شي.
د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال ولس د امن کورونا په کابل ښار کې شته چې د 2 او 300 ترمنځ ښځې پکې ژوند کوي. د ښځو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې یادې ښځې خود کفا شي، دوی ته د امن خونو په منځ کې د اسلامي زده کړو، کمپیوټر، خیاطي، حرفوي زده کړو زمینې هم برابرې کړې دي. که څه هم یو شمېر ښځې چې د امن په کورونو کې پناه اخیستي وایي د ښځو چارو وزارت پر دوی له مطبوعاتو سره د خبرو بندیز لګولی، خو د دې وزارت چارواکي دا خبرې ردوي. د ښځو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دغه ښځې خپله مناسبه نه بولي چې په رسنیو کې خپلې ستونزې په ډاګه کړي. بلخوا د ښځو یوه فعاله سوریا پلیکا وایي که یادې ښځې د ښځو چارو وزارت لخوا له رسنیو سره له خبرو منع شوې وي، نو دا کار د بیان د ازادۍ پر خلاف دی.
خدا چې چاته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي چې خپل نظر غوښتنې او خپلې ستونزې مطرح کړي، دا ښکاره د بشر د حقونو او بیان ازادۍ څخه سرغړونه ده.
له کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم د امن کورونه موجود دي. دغو کورونو ته هغه مېرمنې او نجونې چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې ولري د پناه اخیستلو لپاره ورځي.
د ناجیې ساپۍ رپورت مو اورید. درنو دوستانو، تاسو کولی سئ که د اتصالاتو ټلیفون لرې د 903 شمیرې څخه ازادي راډیو ته اسمسونه راوستوئ. دغه اسمسونه د ازادي راډیو په خبرونو کې وخت په وخت لوستل کېږي. که تاسو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون په ارتباط نظر لرې او یا که د ښځو په وضعیت باندې خبره لرې، تاسو کولی سئ چې د همدغې ټلیفون شمیرې له لارې ازادي راډیو ته رایسمس کړئ. موږ به یې ولولو. او جالبه دا ده چې ازادي راډیو ته ډېر کم د ښځو نظرونه را دغې لارې راځي. نو که تاسو که شوځي د خبرونه اوري، دوی کولای شي چې د 903 شمیرې لاري ازادي راډیو ته خپل نظر راوستوي. موږ به ولولو او د نورو سره به شریک کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو په دې خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام اوري او د سپورت اونیز پروګرام. خو اول به ورسو رحمت الله افغان به د کابل د نن چا پرسپانو ته کتنه وکړي.
ویسا خپلواکی ورسپانې د هند او چین د مشرانو له خولې لیکلي د افغانستان د شخړې د هواري لپاره به د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه هلې ځلې وکړو. محور ورسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکي، پاکستان فشار اوړي چې افغان ولسمشر د خپل دغه ستراتیژیک او د محتوا له اړخه خوندي سفر په درشل کې وویروي. یا د ورسپانه د افغان کارپوهانو له خولې لیکي، ښایي ولسمشر حامد کرزی او هندوستان د مجبوریت له مخې د کوم سخت انتخاب په لوري چې په تیرو لسو کلونو کې نه ده خوښ کړی لارسی. دا مطلب د لیکوال په باور د هند سفر د جزئیاتو په اړه تر ټولو مهمه موضوع چې پاکستان ورخطا کولای شي د افغان پوز د روزنې او تجهیز په حق له هند سره په خبرو تمرکز دی. سرنوشت ورځپاڼه لیکي، هند ته د افغان پلاوی د بحث اصلي او مهمه برخه له افغان ځواکونو سره د هند لخوا د پوځي تجهیز مرسته ده. سرمقاله لیکونکي لیکي، دا لانه د معلومه چې احتمالي مرستې به وړیا او که په بیه وي، خو د افغان لوري له رسمي غوښتنو وړاندې هندي چارواکو ویلي وو چې په دې اړه غور کوي او چمتو دي چې افغان پوځ تجهیز او وسلې ورکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دغه تجهیزاتو کې درنې وسلې او هوایي ځواک راځي چې افغان دولت یې کلونه کلونه له امریکا څخه غوښتنه کوي، خو هغوی تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې د ملي دفاع وزارت د ویان له خولې لیکلي، د پاکستان دینی مدرسې افغانستان کې د ځانوژونکو حملو لپاره رخصت شوې دي. خدمتګار ورځپاڼې د افغان کارپو عبدالرحمن هوتکی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي، د پاکستان سرګره اداره پر طالبانو د جګړې فشار راوړي او تر څنګ یې د خپلو مدرسو طالبان جګړې ته د وسلوالو طالبانو د بشري ځواک په توګه استوي. یا د ورځپاڼه وړاندې لیکي، نه یوازې د پاکستان سرویګانو دا ښودلې، بلکې نړیوالې سرویګانې هم دا څرګندوي چې د پاکستان په دینی مدرسو کې ترهګریزې زده کړې ورکول کېږي. خدمتگار په خپل سر مقاله کې لیکي په دې وروستیو کې د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو او د پاکستان د سرحدي تیروي په وړاندې د افغان ولس چټک غبرګونونو د طالبانو د جګړې او د پاکستان د مداخلې ملا ور ماته کړه. د لیکوال پان پاکستان او طالبان غواړي چې د تاوتریخوالي بمی او ځانوژونکو حملو له لارې د خپل زیانمن شوي موقف او حیثیت د بیرته یا د کولو کوښښ وکړي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده د وروستیو حملو سرچینه له کومه ځایه ده. د سرمقالې لیکونکي خپلې پوښتنې ته ځواب ویلی ده او لیکلی دي: تر لمر روښانه ده یوازې د داسې بدمرغې پیښې غندنه، یوازې پر ایسای د لعنتونو باران، یوازې د خواخوږۍ او غندنې پیغامونه زموږ د ولس درد دوا کولی نه شي. لیکوال وړاندیز کوي په زغرده وایو چې که ولس د دې بدمرغیو په وړاندې سره متحد او یو نه شي، یو جدي دریځ غوره نه کړي، همدغه حالات به دوام لري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تاسو ورسته د هلمند څخه د شدیدو نشټو رپورت اوریدلای سي، خو سم لاسي څو سیمه ییزې مسلې راخلو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر یو اربیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی او وایي چې په دې هیواد کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو لپاره باید له ټولو امکاناتو څخه کار واخیستل سي. داسې ویل سوي چې نواز شریف چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې هم له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله راپورته کړې وه، په دې برخه کې جدي دی او ممکن د دې هیواد د ځواکمن پوځ لخوا مخالفت ورسره وسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې ارتباط یو رپورت خپور کړی چې نوریاس نوری به نور جزئیات وړاندې کړي.
د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم د دوشنبه په ورځ د دولت ضد وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو غږ وکړ چې ممکن دغه کار د ده او د هیواد د ځواکمن پوځ ترمنځ مخالفتونه راپورته کړي. نواز شریف وویل تروریزم یوه جدي ستونزه ده چې دا هیواد ځپلی او د سولې د خبرو لپاره د پاکستاني طالبانو هر وړاندیز باید جدي وګڼل شي. نواز شریف په لاهور کې د خپل ګوند نویو غوره شویو وکیلانو ته په وینا کې وویل ټولې لارې باید وازمویل شي، وسله د ټولو ستونزو حل لار نه ده، ولې باید خبرو ته کښېننو او خبرې ونه کړو. د فرانس پرس خبري اژانس د اوبخې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني وسلوالو طالبانو چې له کلونو راهیسې د حکومت پر ضد خونړۍ مبارزه مخته وړې ده وایي د دې لپاره جګړه کوي چې په هیواد کې د شریعت قانون جاري کړي او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د پاکستان د حکومت ائتلاف پای ته ورسوي. د پاکستان پوځ د پاکستاني طالبانو پر ضد افغانستان پولې ته نږدې د هغوی پر قوي سنګر ځایونو څو ځلې عملیات کړي، خو دغو وسلوالو مقاومت کړی او تر اوسه د دې توان لري چې تقریبا هره ورځ حملې وکړي. د پاکستان پوځ لوی درس جنرال اشفاق پرویز کیانی چې د مې دی ولسم له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر شنبه په ورځ له نواز شریف سره وکتل. تیر میاشت له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې په اړه سخت شرایط وضع کړل. کیانی په ښکاره خبرو کې وویل موږ له زړه غواړو ټول هغه کسان چې انحراف کړی او د ملت پر ضد وسلې ته لاس کړی بیرته د وطن غېږې ته راستانه شي، خو په هر صورت دا کار یوازې هغه وخت کېدای شي چې دوی له قید او شرط پرته دولت ته تسلیم شي، د هیواد اساسي قانون او قانوني واکمني ومني. د راپور له مخې دا روښانه نه ده چې آیا د نواز شریف د سولې پلان به له دغو شرایطو سره برابر وي. د بشري حقونو فعالانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د نواز شریف حکومت د سخت دریځو وسلوالو غوښتنې ومني چې په دې کار سره به په هیواد کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه له ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت مخکې هم له پاکستاني طالبانو سره د سولې تړونونه کړي چې دوام یې نه دی راوړی او پر حکومت انتقادونه شوي چې په دې کار سره یې طالبانو ته فرصت ورکړی چې بیرته سره منسجم شي. نواز شریف پخوا هم د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه، خو د دوشنبه د ورځې ښکاره څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ده په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې. طالبانو له نواز شریف سره چې یو متعهد مسلمان دی د خبرو نښې ښکاره کړي، د هغه پر ګوند انتقاد شوی چې په پنجاب کې د سخت دریځو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام نه دی کړی. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان تیرونی اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې دوی باید د اوربند په اعلانولو غور وکړي که نواز شریف وښیي چې د سولې د خبرو په اړه جدي دی. وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په بهیر کې د سیکولر ګوندونو پر کاندیدانو او د هغوی پر کارکوونکو حملو ته زور ورکړی و چې ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوې وې چې ګواکې دوی هڅه کوي لکه د شریف په څیر یو شمیر کاندیدانو ته چې د سخت دریځو په وړاندې دریځ نرم دی د اسانتیاو په رامنځته کولو سره د انتخاباتو پر نتیجې اغیز وکړي.
د پاکستان انتخاباتو ته کتنه وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
فرید لانینګرهار لیکي ولسمشر کرزای باید اول امنیتی ځواکونه پیاوړي کړي. د لانینګرهار څخه زینت لیکي، زه د مرکزی حکومت څخه غواړم چې د سرحدونو د ساتلو لپاره دي د ملي اردو او پولیسو ځواکونه پیاوړي کړي او په درنو وسلو دې سنبال کړي. جمشید لغمان وایي دلته مامورین په اداري فساد کې شکیل دي. ورسته به له هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه د امنیتي ځواکونو او د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ترمنځ د ورستیو شدیدو جګړو رپورټ درته خپور کړو. خو اول به جانقه الکوزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کانادا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د طالبانو ډله او د حقانی شبکې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. نیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په کاپیسا ولایت کې د یو خبریال پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د دې ادارې مسؤلانو په یو خبر پاڼه کې د هیواد له امنیتي ادارو غوښتي چې د خبریالانو امنیت ته باید جدي پام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له شاوخوا 2000 ځوانانو څخه د پولیسو په لیکو کې د جذب لپاره ازموینه واخیستل شوه. په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مشر سید نورالله زل ازادي راډیو ته وویل دوی به 1100 کسان جذب کړي چې 600 د پولیسو د اکاډمۍ او 1500 نور به ترکیې ته د لنډمهالو مسلکي زده کړو لپاره واستول شي. د امریکا د متحده ایالاتو په اوکلاهوما ایالت کې د سختې باد بوړکۍ له امله چې د باد سرعت یې په ساعت کې تر 320 کیلومتر پورې رسېده زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او دغه راز کورونو او ودانیو ته یې هم زیان اړولی. وروستي ارقام ښیي چې د مړو شمېر 1 ته پورته شوی. د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو څارونکي تمه لري د هغو کاندیدانو لیست به اعلان شي چې د سیالیو لپاره یې کاندیدي تصویب شوې ده. یو ایرانی ډیپلوماټ وایي حکومت له ارجنټاین سره تفاهم ته رسېدلی چې د دې هیواد په مرکز بونس آیرس کې د یهودیانو په یو مرکز کې د 1940 نوي کال بمی چاودنو د تحقیقاتو لپاره د حقایقو موندلو یو کمیشن جوړ کړي. د اسرائیل پوځ وایي د جولان په لوړو کې د دوی پر یوې ګزمې باندې د سوري لولې ډزې شوې. پوځ په ویلامي کې ویلي په دې حمله کې یو موټر زیانمن شوی خو مرګ ژوبله نه ده درلوده. چین وایي چې شمالي کوریا هغه شپاړس تنه چینایي کب نیونکي خوشې کړي چې دوی اونۍ وړاندې له دوو کوچنیو بیړیو سره نیولي ول او د پیسو غوښتنه یې کړې وه. او د ګرجستان جمهور رئیس میخال ساکاشویلي وایي د آرام سمندر کوچني هیواد وانوواتو د ګرجستان د بلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا پر رسمیت پیژندنه بیرته واخیسته.
ورسته دوه پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. خو سملاسي له هلمند دا رپورټ. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا وسلوالو کسانو چې په هغوی کې بهرنیان هم شامل دي پر امنیتي ځواکونو حمله کړې ده. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک د دغه رپورټ د جوړولو په وخت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې تر هغه وخته پورې لا دغه ډلې ز حمله روانه و. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند رپورټ وړاندې کوي.
په سنگین ولسوالۍ کې د تیر ورځې سهار څخه پیل شوې جګړه لا هم دوام لري او تر دې د مدواړې غاړې یو او بل ته د مرګ او ژوبلې داړولو خبر نه ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي تیر ورځ سهار پیل شوې وسلوال برید کې څلور پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. عمر ځواک د طالبانو لور ته هم د تلفاتو د اوښتو دعوا وکړه. وایي ویل 28 تنه وسلوال چې د دروي مړي د جنگ پر میدان پاتې دي وژل شوي دي. عمر ځواک وایي په دې وسلوال برید کې د کورنیو طالبانو په شمول عرب، چچنایي او پاکستاني وسلوال هم برخه لري چې شمیره شاوخوا زرو تنو ته رسیږي.
جګړه پیل شوې ده. د وسلوال مخالفین تقریبا 1500 زرو شاوخوا کې سنگین ولسوالۍ ته راغلي چې ترې کې بهرني او داخلي ټول مخالفین شامل دي چې چچنایي او عرب او پاکستاني ایراني ټول راغلي دي. او سنگین کې د فیروزو او کولالو په پوستو باندې وخت چې ما په پریډ وکړي او پریډ هم کړی دی چې تر اوسه پورې تقریبا دوی په هغه ساحو کې چې موجود دي په هغه ساحو کې موجود وو او پولیس په خپل یدې په مقابل کې مقامات ښودلي. هغه ځای ته قوتونه ورغلي دي چې ډېر اخري دي فشار کمولي دي. تقریبا د دوی په ساحه کې درې جسدونه د وسلوال مخالفینو پاتې شوي دي چې تقریبا شاوخوا کې نور هم ووژل شوي دي. هغه دوی د ځان سره انتقال کړي. پولیس هم تلفات لري په دغه ځای کې چې تقریبا یو پولیس تلفات هم څلور تنه شهیدان لري او 15 زخمیان لري.
دا په سنگین ولسوالۍ کې لومړی ځل دی چې په دومره شمیر کې بهرني او کورني طالبان د دولت په ضد حمله کې ونډه اخلي. سنگین د هلمند په شمال کې ولنه امن ولسوالۍ څخه ده. چارواکي وایي دې ولسوالۍ ته د کندهار د غورک ولسوالۍ په شمول د هلمند د کجکي نوزاد واشیر او ګرش ولسوالۍ څخه ورتلونکي وسلوال پر دولتي پوستو او تاسیساتو بریدونه کوي او په یو شمېر سیمو کې ویل کېږي د اوسېدو ځایونه هم جوړ کړي دي. طالبانو په سنګین کې د پولیسو د یوه قمندان ګلالي په شمول د لسو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دوی ویانکار یوسف احمدي وایي یو رینجر موټر او یو د بهرنیو ځواکونو ټانګې هم سوځولي دي او درې امنیتي پوستې یې نیولي دي او په پوستو کې موجودې وسلې او مهمات یې هم له ځان سره وړي دي، خو مرز واک د طالبانو د ویان دغه خبره نه مني.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوی او بخون کې خدای په نامه د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تر نوریدونکو لکه څنګه چې خبري اسې د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم لوبغاړو سورزي مخ کې د اسیا د کرکټ په 19 کلنو سیالیو کې د ایلیټ کپ جام وګټه. دوی په دې بریا سره وټونې د 2014 کال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړی. د همدې لپاره مو په دې اونۍ کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو تکړه لوبغاړی
حشمت الله شهیدی
ملمدې لودي سره به ځانګړي خبري ولرو، خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره وو. د افغانستان د وشو ملي ټیم انتخابي سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د وشو د ملي فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رډیو ویل عدالت به د دوشمه پرز د پاکستان د مهاجرینو د ټیم په شمول د افغانستان د اتو زونونو ترمنځ په کابل کې پیل شوې دي. خغلی یورش ویلي د لوبي د سنشوې مبارزې په برخه کې د چپیولسو وزنی کټګوري کې باید څلور څلوېخت لوبغاړي د ملي ټیم غړیتوب خپل کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ دویم دا ورته د میوند اتلانو ټیم لپاره هم سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون برسیال محمد یاسین محمدی ازادي رډیو ویل د غوره لیگ لپاره د مرکز زونیا شاهین اسمایي او د شرق زونیا سپین غربازانو له انتخابي دورسته د سې شمې پرز په کندهار کې د میوند اتلانو ټیم لپاره انتخابي سیالي پیل شوې. په دې سیالي کې د کندهار دوه ټیمونه هلمند، نیمروز او زابل فوټبال لوبغاړي یو بل سره سیالي کوي، سو د میوند اتلانو ټیم غړیتوب خپل کړي او د افغانستان په غوره لیگ کې لوبه وکړي. او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیمی فائنل ته ورسید. د کرکټ فوی پانل مخې چنای سپر کینګ او ممبئی انډین سره په نیمه پایلوب کې مخ شوی او حذفي دور کې هم سن رایزرز او رویال راجستان لیوبل سره لوبه کوي. لدی ورسره به دویم دور کوالیفای وشي چې ګټونکي به پایلوب ته لار پیدا کړي. د ویلد چې د هند په غوره لیگ کې هر یو ټیم شپاړه سلوبي کړي چې څلور غوره ټیمونو تر لاسه پورته بریاوي خپلې کړي. او د سپورت تر ټولو تازه پیښې لملتیا مو مننه. دونه مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را بشو د خپل ملما پلور خغلی شهیدی ستړي مشه په خیر راغله.
مننه خیر سه
خغلی شهیدی. افغانستان په څو بریاو سره د اسیا ایلیټ کپ جام وګټه.
مونږ په ټول تورنمنت کې ټول ټال شپږ لوبي وکړلې چې پیغه کې سلور لوبي مونږ اول د ګروپ میچونو چې په دې تورنمنت کې ټول لوبډل په دوه ګروپونو تقسیم شوی وي. نو اول سلور لوبي مونږ د ګروپ میچونو وکړل او دغه نه بعد سیمی فائنل او فائنل لوبي وي هغه مونږ وکړلې.
په سیمی فائنل کې لچا سره مخ شوې او په فائنل کې لچا سره مخ شوې.
په سیمی فائنل کې د تورنمنت کوربا ماليزیا هیوادو دغه سره مخ شولو غوي ته ماته ورکړل او دغه نه بعد فائنل کې چې یو ای لوبډل سره منګلو به فائنل لوبه غو سره مخ شوی او غوي سره مو غوي ته ماته ورکړل.
فکر کوم چې افغانستان خپل لوب ډیر په غټ امتیازونو سره ګټلې دي. دغه امتیازونه تاسو ته معلوم دي چې کوم کوم امتیازونه، یعنی هغه ډیر منډي چې تاسو په ډیرو منډو باندې د لوبي وګټلې، په ډیرو وکټو باندې د لوبي وګټلې.
موږ خو شپږ لوبه وکړې، شپږ وړه لوبې مونږ ون سایډډ وګټلې، یعنی یو طرفه مو وګټلې چې په هغه کې اول لوبه د مونږ سعودي عرب سره وای غوي مونږ ته یو سل یو شپږ ټارګټ راکړی او هغه مونږ په لاس لوبغاړو وګټه هغه لوبه، یعنی د مونږ یو لوبغاړی مونږ مونږ هدف هم پوره کړ. او دوه مو لوبه د مونږ د تایلند هیواد سره وا چې غوي ته مونږ څلور سوه دوه ویشت منډو هدف ورکړی او یو غوي یوازې په پنځه ویشت منډو کې اوس وځول.
مخکې لدې چې نورې خبرې کوي، فکر کوم د تایلند لوبغاړي ډیر په کم منډو باندې سوځېدلي او کوم یو ژوبل شوی هم چې دا چاله خوانه جوبل شوی د افغانستان د ټیم پلیئر نه خوانه.
بله، او دغوی لسم لوبغاړی چې کوم بیټنګ تر اغلی و هغه د مونږ د فاست بالر جاوید لخوانه وویشتل شو، زخمی شو، بیا یې غپس سټریچر راوړ هغه کې ویوړ. او دغه نه بعد چې کوم لوبغاړی راته یې غم ویل چې زه نور نه غواړم چې د لوبې ته ادامه ورکړم او میدان ته راکوز نه شو. او دغه نه بعد مونږ درېمه لوبه چې کوم هغه د هانګ کانګ سره وه چې هغه مونږ په یو نوي منډو وسوځوله او مونږ دوه لوبغاړي سوځېدلي چې هغه هدف مونږ ډېر په اسانۍ پوره کړ. او دمنګه څلور ملوبه چې کومه هغه د یو ای سره وا چې یو ای ته منګه 255 منډو هدف ورکړیو او یو هم ټول په 15 او شپږه منډو کې اوس وزول او په ډیر غټ توپیر سره منګه یو ای لوبډله ته ماته ورکړله او سیمی فائنل لوبه دمنګه مالیزیا هیواد سره وا یو ای ته منګه 215 منډو هدف ورکړیو او هغه منګه په 15 منډو ټول اوس وزول او فائنل لوبه چې کومه هغه منګه د یو ای سره وا یو ای ته منګه د یو ای مونږ ته د 55 منډو هدف راکړیو او مونږ په 10 وکټو
ته یعنی په فائنل کې دغه 55 منډه هدف نړیوالو لوبسارانو یا کرکټ د چکم نظر پیور کې دوی څه نظریات ورکړل
یو خو خپل نظر نه ورکول یو ډیر امپرس شول دی مونږ دغه پرفارمنس نه ډیر د سی حیران پاتې شول ځکه د مونږ نن اسکلن لوبډله چې وا هغه مخ کې ډیر سینیئر لوبغاړي مونږ سره و چې هغه ټول ورج شوی عمرونه د نن څخه برتللی او زیات شوی نو هغه مونږ سره نو د نوې لوبډله لا نوې لوبغاړي نو خلکو داسې سوچ کاوه چې دا به نوې لوبډله ای خودم را خل لوبډله بنوي لکه څنګه چې مخ کې نیوه نو بیا مونږ پرفارمنس ټولو کاته ټول مونږ حیران پاتې او ډیر خوشاله ول
تخپل جمن سمره منډي وکړي په دغه سمره منډي د جوړې کړل او سمره وکړي چې دی وخت ته ماشاءالله هم بالر او هم بیټسمین
موږ خوشپګ لوب وکړل شپګ لوب کې ما ته سلور لوب کې بیټینګ راو رسید په دوه کې راونه رسید چې په سلور لوب کې اول یو ای سره ما درنه وی منډیو کړلې ناٹ اوټ پاتې شوم او نو سوزید مې تر اخره پورې پاتې ومه درې لوبغاړي مې پکې وسوځول یوازې دوه منډې مې ورکړې وي پیغه کې او بیا دغه نه بعد د منګه تایلند سره چې کوم لوب وایغه کې مې وسول 3-5 منډې وکړلې هغه کې مونږ سوزید ما ناٹ اوټ پاتې شوم د ګرمۍ لو وجه نه زیاتې ګرمۍ لو وجه نه ما ونه شو کړلې چې خپل لوب ته ادامه ورکم نو بیا بل لوب کې چې ما ته چانس راغی هغه د ملیشیا خلاف او مالیزیا خلاف په سیمی فائنل لوب کې نیمه پای لوب کې چې پیغه کې ما نه شپې ته منډې وکړلې صرف اما غیوالو بکی زو سو زیدما چه نهش پیت منده میپ کی اکڑلی او امداشن بیا پا بالین که ما نهاو رو اکڑلی پا نهاو رو نو که میش پک منده وار کردی او یو لوبغاری میو سوزا او یغی که هم دی لوبی غوار لوبغاری زر اغلاما او بیا ور سرا پا فائنل لوبا که چه فائنل دی منگا یو ای سرا و یو ای سرا و یو ای منگ تاو 15 منده وادف را کردی یغی که ما 15 ور رو اکڑلی او 15 منده می وار کردی دری لوبغاری میو سوزا ولا او بیا بیٹنگ تا چه کل اوپنگ تر اغلاما نو پا 15 منده که صرف ما زان تا
نړیوال جام 2013 کال په کوم ځای کې وي او څه فکر کوي له کومو کومو ټیمونو سره افغانستان په اوس وخت کې چې دومره لوبې کړي دومره لوبې ګټلي لیول یا سطح له کومو ټیمونو سره یو شان شوی ده د انډر
19 دغه لوب نړیوال جام چې دا هغه په یو ای کې ده په 2013 کې به ترسره شي اماراتو کې متحده اماراتو کې 2013 کې به ترسره شي او دغه شیډول نه درغلی اوسه پورې آی سی سی دغه جدول تقسیم اوقات نه دی اعلان کړی نو موږ دا ټورنمنت ګټلې دا ټورنمنت ګټلو سره آی سی سی په دې فیصله رسیږي چې کوم ګټلې لوبډل دی کوالیفایر نه ورځي ورلد کپ ته هغه به نظر د دوم پوزیشن چې چا اخیستې لکه یو ای اخیستې نظر غوي ته به موږ په اسانه ګروپ کې واسانه لوبډل سره مخامخ کیږو
ډیر خال ته هم چانس شته چې لوب یو ګټي که څنګه
ان شاء الله اول نشته موږ خو به پورا پورا همت سره زو ان شاء الله افغاني جذبه سره به زو ان شاء الله بس ټول افغانستان عوام افغانستان خلک او همداشان همداسي دي سي بي سټاف مشرانم ټول موږ نه غټي تمل لري چې ان شاء الله غو وخت نږدې لري نه دا چې موږ به غټي لوبډلو ته لکه پاکستان انډیا آسٹریلیا سریلنکا دغه سی لوبډلو ته به ماته ورک
او دا چې څوکلن یي خلکو د پښتنه کړی دوستانو یعنی سمره وخت نورم کولای شي ملي ټیم سره لوبو کې انډر 19 ملي ټیم سره
ما خدا اخیری کال د نو اتلس نه جګې ما تقریبا اتلس کال وسلور میشتې درې میشتې دغه عمر می آی سی سی کې راځي نو دا می اخیری کال د اخری ورلد کپ به میله خیر سره غن بعد به خپل کوشش کو مهنت بکوم سی ملي ټیم تام لاړ شم ان شاء الله وغه ورځ لري نه دی ان شاء الله چې ملي ټیم تام لاړ شم وغه کې به خپل پرفارمنس جاری ساتم ان شاء الله ډیر مهنت بب کی کوم
یو څه چورته ای ائیډل ورته وي دا په کرکټ کې د سوق داسې الگو د سوق د ائیډل د سوق د بل د کوم یو لوبغاړي د لوبه خوخیږي په خپل د نن افغانستان کې او په بهرنۍ لوبغاړو کې د کوم یو خوخیږي
په بهرنۍ لوبغاړو کې خو د ما چې خوخیږي هغه کومار څنګه کار د سریلانکا پخوانی کپتان وسم لوبیږي سره ور سره گمبیر مم لګ لګ خوخ ده او په افغانستان کې هم ټول سینیئر لوبغاړي د احترام ورته لرو ټول د سر تاج دي موږ تاسو د غوی له برکت د موږ افغانستان کرکټ دی چې تر رسیدلې ټولو ته احترام لرم نو خو زه غواړم چې پاینده کې دغه شی هماغسې لوبغاړی شمه، هغه محمد نبی ساحل لسی اوس زموږ او تاسو کپتان هم ده.
بس ډیره زیاته مننه کوم له دې، مننه کوم چې راغلی زموږ سټوډیو ته او زحمت مو ویست، ډیره زیاته مننه.
تاسو نم ډیره مننه تاسو موږ ته وخت راکو دلته مرو وخت، مننه تاسو نه
کور ودان ژوند اوسه. د لوب له میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو، دا زموږ اوسنی پروګرام چې له حشمت الله شهیدی سره مو جوړ کړی، او په دې پروګرام کې حشمت الله شهیدی زموږ میلمه او له دې سره مو خوږ بندار او کوخته دي چې دا پروګرام مو اوریدلې او تر پایه مو خوښ کړی وي. تر بیا مو زه صفی الله ستانګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم، خو وخت لری.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنده اردن کو سلامونه می ومنی.
مور پلار دروغ مختی
نور انسانانو باندې کله دا دروغ نور هم دس دروغ وای.
په وروستیو شیبو کې تمثیلي ډرام چمتو شوی، زما فرشتې مرسل ملتیا وکړئ. دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وایي د منافق درې علامې دي: یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس بیا ښودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروایي او جسماني انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک هم کمزوری کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغۍ سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجن په دروغو کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري، دا ځکه سترګي کله هم دروغ نه وایي. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومان او بیا د ځینو لویانو د دروغو په اړه خبرې کوو. په پایل کې مولای او دولس کلن هلک غورځنګ نه پوښتلی چې دایڅه وخت اولی دروغ وایي.
کله چې لوب ته لاړ شم را باندې نه وخت شي، اندې خاطر هم دروغ وایي. یو کله چې سبا مې ټیسټ یې ازموینه وي، په مکتب کې کوم مضمون هم چې نوي زده کور کې دروغ وایم چې زه مریض یم، سبا مکتب ته نه ځم، یا که مکتب ته لاړ شم هم دغه استاد ته دروغ وایم چې پرون یې ملمنو یا چرته لاړو ما درس نه دی ویلی.
مشران وای کوړی چې رښتیا خبرې واوري نو مشمون پختي، ځکه هغه دروغ نه وای. د کابل اوسنکي ګل رحمان په نظر کوم مشمون چې دروغ وای لولویانو زده کړی.
دا مشمون ډیر پاک خل دی، دا دومره صحیح خل دی کچره دی سې روزانو شې دی ایس وخت دروغ وای نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مختکی، پلار دروغ ځانی دروغ ځان ته نه مختکی.
درون شناسونو نظر دروغ د فساتونو مور ده. کوړی چې له دروغ څخه ځان وساتې نو تخریبي اثرات مخې ته کې دی. د کندوز اوسیدونکو مرجع هم د مشمون د دروغ وایلو علت د کورنۍ مشران بولی.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپل کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوه نعمت لاندر له دوو متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومګوي د دروغ مزل لند، یا مثلا دروغجن دی دروغ وای عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وای په ټولنه کې ډیر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکول، پلار ټول سرته وای چې په کور کې نشته، هغه ورغی وای پلار وای زه په کور کې نه یم. یعنی دا خپل د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس وپلو کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. زه کله کله مخامخ شوم په دروغ متا خلک راغلي چې ډېر متبر پاخه عمر کسان دروغ ویل. مکلا اجتماعي حیا له خاطر ما غدې متل په اساس غدې غسر متایید کړی، مګر قیاس وکړی چې دا خبره دروغ ده. دی پلانی په حواله باندې پلانی ورشل چې موضوع فکر شوی ده. نو ما ټوکو سر کو ما دغه یو دا خبره ومني شي خدای تعالی جل جلاله یو د نور په خبره باندې باور مکوي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وای مشهور دي. موږ د غجنی او د اندړو په دغه کې دروغ ته سوري وای. موږ دا پلان یې ډیر دروغجن دی، ډیر سوړن دی. خپل پلار عمر باید ماشومان له مخه داش خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبر واقعیت نه لري دروغ ته.
د چلی رواني په لاره د ماشومان د دروغ وایلو الهتونه کوم دي؟ د خوونی او روزنې د پانتون استاد شرف الدین نظیمی بیرته وای.
په لومړي قدم کې خو خبرې د دوی سنز دي، انفرادي سنز دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم ورته نه لري، کله چې یو ماشوم په سنز کې گیر کیږي، کله چې ماشوم له مور او پلار نه ډاریږي، د دروغ وای. دوی ملت کورنۍ ده. کورنۍ په ډیر جدیت خپل ماشومان سره برخورد کوي. نو اولادونه مجبور کیږي چې دروغ وای. کرکټه وای په غضب اخته کیږي. کله چې مشکل ورته پیدا شي، جنجال ورته جوړ شي، نو دوی دروغ وای. خپل دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغیز کوي. مور او پلار تر ماما د وړو ماشومان لپاره د کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وای، هغوی هم دروغ وایي. کله چې دوی رښتیا وایي، هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کې داسې ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي، په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کوي. دوی ته ډېر جنجالونه پیدا سي، کېدای سي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای سي دوی د دروغزن په نوم یاد سي.
ربش دې ته چې لویان والی او په کوم حالاتو کې دروغ وایي، آیا دوی په ځان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي. زموږ نه نیولې چې څوک ګورو، ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی د ته به ورته ټلیفون وکړي، دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي ځای ته به نه ځي، بیا بل ځای یادو، یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، چرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل مال زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ وایو. مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې د بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې د ته هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویل چې د پستر ګولې ده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نشي کولی، طبعاً لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپله د مارکیټ بعضې کسان چې به راسره و، داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و، دی ماول دی چې کمپنۍ ته لاړه، یو کمپنۍ ده د ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړه. بیا وروسته ما د ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې یې ورده وله، ول زه جمبو کې یم. جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. مال و جمبو په کوم ځای کې ما په کار یم، ول زه اوس لیر یم، تما نه څه پیدا کولی، کنټینر لوډنګ دی په هلته اخته یم، مګر دی دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو. دروغ خو نو دروغ دی، باید نه یې.
ګل رحمان چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدې، وایي چا چې دروغ ورته ویلي سخت یې دردولی.
دروغ چې چا تروسه پورې ما ته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، هغه انسان مې زه تور شوی دی، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي، ما د دومره ثابت څوک چې دروغ وي، دا سړی چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي. بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویل شي، کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي، پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تېر شي کوم ځای ته لاړو، ته هغه صحیح ځای نه ورته وښیې، ده ته غلط ځای وښیې، تر څو هغه مظلوم ته هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه چې نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي، یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي، یا د بل مقصد دپاره، نو دا دروغ شرعنم ناروا دي، قانونن ناروا دي، او عقلنم ناروا دي.
ځینې ځینی وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي.
ښځه ووتله د اولادونو سره 10 بجې، میړه راغی 12 بجې ډوډۍ ته، ګوري چې کور قلف ده بیرته لاړه. ما نه پوښتنه وکړه چېرته مرزه خبر نه لرم. کله چې بیګا کور ته راغی خپلې ښځې ته وویل ته چېرته تللی وې؟ ښځې ویل زه په کور کې وم. اول یې غږ ورته ونه کړ، بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته، ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه، هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده، میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی، خپل ځان وهي. هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته اور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه، په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل لرو چې وایي ډوډۍ که خاموشي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو پاک لکوي.
چوپان غرته خپل مال بو، نو یو ورځ غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغلی د زما میږي خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته او نه خیر و خیرات دی. چوپان تل چې ما سره ټوکه کوله، هغه دروغ ویلی. بله ورځ بیا همداسې دا عمل تکرار کړی. په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی، هسې موږ په عذابه یو. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږي خوړلی. د چې هر څومره چغې وهلې خلکو فکر کوه چې دا دروغ وایي. نو د دروغجن عاقبت همدا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد، کوک بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي. یعنې دروغجن سړی خپل موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي، هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښي، نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه همدا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي، ما ته دروغ ونه وایي، هغه به هم د ما نه همدا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه وایم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي، د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو کچیرته مین د غوړی چې اولادونه له صحی او روانی لحاظ سالم دنیا تراشی، نو هغوی ده پسر که له دروغ و ځان وساتی. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي، ضرب المثل همدا وایي، دروغگوی حافظه ندارد. د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي، دا خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بی اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک ور باندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی، او ټولنه دا لقب د امین ورکړوي، یعنی راستګوی، رښتیا ویونکی. او کله چې الهی پیغام خلکو ته اوراوه، همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته ووایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي، آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو موږ یې منو، ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته، بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وړي دي.
درنو اوردونکو، اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې دغه ښځو پاکله خبرې شوې چې کله ټلویزیون ته کینی بیا د کور کارونه هیر وي. په تمثیل ټوټه کې صادق سمیغار ستریا مینی او سپوږمۍ برخه اخیستې.
او سړی تره که دا ریموټ اله، زر کوه زر کوه راکه.
څه شی دی؟ څه خبره ده؟ پرېږده ریموټ.
او سړی راکه، بیګا مې ډرامه نه دلیدلی چې اوس رانه تیریږي.
نو څه اسمان خو راونه غورځلو چې ډرامه نه دلیدلی؟
پرېږده چې زه مې ډرامه وګورم، زر کوه راکه.
ته ښځې غلی کېنه، د خبرو وخت زه د خپل خبرونه اورم.
خبرونه به بیا بل وخت واورې تره که بیا ډرامه بیا نږدې. الله تېره سوه تره تېم ورته ګوره، ډېره ښه ډرامه ده.
زه دومره وزګار نه یم، زه ډرامې وګورم.
چیرې یې ازاده؟ څه شی بوی دی؟ دیګی دې پاک سوځلی دی، ته راسه وګوره دیګی کې شی نه دی پاتې.
خدایا
څنګه وکړم؟ ودرېږه زه کته کوم.
او چې ډرامه ګورو خو هغه دېګې ته خو به پام نیسي.
وخوره بله ورځ مې ورته وی چې کالی مې اوتو کا دې اوتو یې خیر په کالیو باندې نوره راغلې ډرامې ته ناسته ده. اوتو چې ګرم شوی ټول کالی مې سوځېدلي وو.
څه ورته وایې دې ښځو ته؟ د خدای روی دې دېګې پاک سوځلې دي، ډرامه ده ګورې.
څه شوې او ښځې؟
نه داسې وایې سړیه، لږ دونه خاشه پاته وپکې.
دغه دېګې بخار دی په ګاز باندې کېږي، ټوله ورځ تلویزیون ته ناسته یي. خدای مه که دغه دېګ وچاودېږي.
دېګ وچاودي د خپل اولادو ته پام ونیسه چې خدای ناکرده کوم اولاد یې د کوم ځای را ونه لویږي، ځان خوږ نه کې.
ماشومان یم اوس هم داسې شوي
کېږي نو خو چې مور ته ګوري چې مور ډرامه ګوري، ماشوم هم راځي نه درس وایي نه سبق وایي ډرامه ګوري.
همداسې ده چې ورته هم راځي سبق وایي، دا ډرامه تېرېږي، دا تېرېږي، دا تېرېږي. خا که په زور کې نوم ژاړي بیا درس نه یادېږي، که نه یې که نوم ډرامه ګوري زهران پاتېم څه شی وکړم.
زه وایم خدای دې دا ټلویزیونونه ورک کړي، دا څه حال دی؟ زموږ کار هم دغسې حال دی. هغه ورځ مې د خپلې مژور سره دعوا وه، مال ولې داسې کوي؟ ټوله ورځ دا ښځې ډرامې ګوري.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.